پیچیده. البته مواد کیمیابی مضر بگیره. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس شنخ رغل است.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشه قدر من اوردون کړي از دې رادیو د خبرونه او نور خبرونه البته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او تپو سربیره د غراز په لوی خارونو کې د اف ام پسله شرف پنځه په هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې به هم د اسلام آباد پرونی غونډه له نتایج مو خبرو. په دې غونډه کې د کابل وروستۍ ډلې حمله وغندل شو او د ډول پیښو عاملان ته خبرداري ورکړل شو چې له دې ډول حملو لاس واخلي کنه د خپل اعمالو ځواب به ورکوي. دغه راز افغان ولسمشر هم ایران ته ځي چې د چابهار بندر پرانیزي. خو مخکې تر دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، محمد حدیث پر دې سوال ورکوي چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې وربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د 13 پلیر د 19 نیټې برید وغند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو ځواب ته تیار اوسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتونو خاص استازي ریچارډ اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازي دینګ ژینګ ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې علي شوراوي د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان په بي خبري غونډه کې ویل چې د سولې علي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د خاغلی محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوې دي.
دغه مسوده د سولې د علي شورا لخوا د حزب اسلامي د انیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باصلاحه پلاوي ته ورکړل شو. په دې کې د حزب اسلامي د انیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ټول لوري غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وزارت دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 15 ماده لري، خو هغه محل به رسمي بڼه خپل کړی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی چې حکمتیار ته بعد د سولې په وړاندې د کال شاوخوا 4 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د آذربایجان د هوایي چلان یو کارګو یا باریو الوتکه له 9 تنو عملو سره پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولوېد. د آذربایجان د هوایي چلان چارواکو ویل چې د آذری سلکوی ایر شرکت د الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې لوېدلې ده. د آذری رسنیو د راپور له مخې د الوتکه افغانستان ته د بار وړلو لپاره له سلکوی څخه کرایه شوې وه. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د ښځینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د اطلاعات او کلتور وزارت دا خبره وروسته لدی وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوی چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته ویل
چې دوی دا خبره د یوې طرحې په توګه وړاندې کړه. دلته د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته مشرتابه لخوا شاه باندې وساو سیمه ییز ریاست ته هدایت وسو. دا کار د بیان د ازادي سره په ټکر کې دی او دا کار د قانون پر خلاف دی.
خاغلی حکیمی همدار از ویل چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د خزینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم نه دی. او دا هم د سیمې او نړۍ ته مهم خبرونه. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د تورزنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی. پلاوی ویلی چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون چهارشنبه وویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالی او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. پلاوی همداراز ویلي چې اوکراین ته پکار ده چې په کلک هوډ شفافیت او د قانون حاکمیت ډېر کړي. د اوکراین نوی صدر اعظم ولادیمیر هرسن ژمنه وکړه چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شویو ژمنو مطابق په اصلاحاتو ته دوام ورکوي. او مالدیف د سعودي عربستان روسي متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په تیره جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدو هیوادونو هم ورته اقدام وکړ. د هند په سمندر کې پروت دغه کوچنی هیواد چې د وګړو شمیر یې نږدې 3.5 لک دی له ایران سره په 1950 کال کې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړې وې. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو له لورې په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږ کال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باش دا څرګندونې پرون چهارشنبه په یو اس ټوډی ورځپاڼه کې په داسې حال کې خبرې شوې چې د روسیې لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د اداو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي. او وروستۍ خبر هغه دا چې د اوپنهایمر بلو په نوم مالماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامونو په مرکز کې په 15.6 میلیونه ډالرو وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس دی چې تر اوسه په یو لیلام کې پلورل کیږي. دا الماس پخوا د سر فیلپ اوپنهایمر و. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا الماس اصلا له کوم ځایه ترلاسه شوی و. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې له دا ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي.
وروسته له هغې چې د راپورونو له مخې د کندهار په کندهار سیمه ییزو رسنیو وویل چې دوی ته ویل شوي چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا ډول بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی.
د افغانستان نافذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی. نه هغه مورد دی چې باید منع شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له ویان سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. په هلمند کې د جګړو یو بل اړخ ته مو په تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په هلمند ولایت کې بلکې په ویدیزه اوسه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2019 پروګرامونه د تخپرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز جون په شیبوک. د افغانستان پاکستان امریکا او چین په 15 څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شو او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې کله خپلو دا ډول اعمالو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. په دې غونډه کې افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپلو خاصو استازو په کچه ګډون کړی و. اسمت اروانی تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سوله او جوړجاړی یوازینۍ حل لاره ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې له خپل نفوذه په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغې ژمنې ته یې هیڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړې وه. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې لږ تر لږه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وغنده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته دې انتظار ووسی. د څلور اړخیز ګروپ په تیره غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ژمنه شوې وه چې په بله ناسته کې به یې وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونۍ غونډه کې نه یوازې دا چې طالبانو ګډون نه درلود، بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړی شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشارې پرته ویل شوې راتلونکي څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژنګ ګډون وکړ.
و امریکا چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده او د کابل وروستۍ حمله وغندل شوه او دا ډول حملو عاملانو ته هم خبرداری ورکړ شو چې که له خپلو حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. دا هم معلومه نه ده چې بله غونډه به څه وخت، پنځم شپږمه غونډه به څه وخت او چیرې جوړیږي. افغان ولسمشر راتلونکي اونۍ ایران ته ځي. په ایران کې به هغه د چابهار بندر پرانیزي او د ایران، افغانستان او د هند د مشرانو په غونډه کې، په درې اړخیزه غونډه کې به هم ګډون وکړي. هیڅ مسرون به هم په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان، ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یوځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یوځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر خوسته په سفر کې هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو ته خبرداری ورکړ چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې که په ښه کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نه کړي قراردادونه به یې لغوه کړي. خو خلک د روغتیا په برخه کې د دولتي روغتیایي خدماتو څخه هم سرته کوي. نجیب الله آلوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست ته تللی و، د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامې روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فسخ.
لاتروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خو د ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطح کیفیت
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې.
که چېرته د دغه شبخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادرشاکوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی خو د هغې دپاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په فعالېدو سره به د موږ درې څلور ولسوالیو د ځان مشکلات حل شي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د وړاندې کوونکو انجو پر خدمتونو سختي نه وکړې او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د ادم مؤسسه چې فعلا د دې روغتون د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري زه په زغرده وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو دپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغللو. دلته دومره ناغیړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیا هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست د افغانستان د عامې روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور. د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې د ښځینه سندرغاړو د سندرو پر خپرېدو بندیز ولګوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي دا خبره وروسته له دې وکړه چې د کندهار ځینو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. اسمت سروان له ښاغلي حکیمي سره د مرکې په پیل کې پوښتلي چې د ښځو پر سندرو بندیز د افغانستان په قوانینو کې جواز لري.
ډېر ژر د وزارت مشرتابه په دې هکله عکس العمل وشوی او د کندهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته هدایت وکړي چې د دغه سانسور یا بندیز څخه ډډه وکړي ځکه چې د افغانستان نافذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي. موږ چې کوم ټکي د ټولیزو رسنیو په قانون کې په 45 ماده کې لرو په هیڅ مورد کې د سندرغاړو زمزمې یا سندرې خپرول معنا نه دي ګڼل شوی ځکه نو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او یا نور سیمه ییز مقامات حق نه لري چې پر ورته مسایلو بندیزونه ولګي او سر لننه هغه بندیزونه بیرته لیرې شول.
آیا دا بندیز د کندهار والی لګولی ولاو کړي اطلاعات او فرهنګ ریاست؟
موږ ته معلومات سوي تر ډیره ځای پورې دا خبره لا پر خلو پاته بیرته رد شو، یعنی عمل ته ونه لویده. د کندهار په سیمه ییزو حکومت والی کې پر دې خبره باسته وي چې ګواکې نور به نو د ښځینه سندرغاړو سندرې یا زمزمې چې په راډیوګانو سیمه ییزو ایفم راډیوګانو کې کوي نه خپرېږي او کوشش پکې کوي چې علمي او ښوونیزې خپرونې ډېرې شي.
ولی کله چې موږ د خصوصي رسنیو د فعالیت د ډول مقرره لرو په هغه کې داسې کم مورد نه دی راغلی چې حکومت رسنیو ته مشخص هدایت ورکړي چې دا دې خپره کړي او دا دې نه خپري، بلکې هغه موارد چې رسنیو د خپرېدلو حق لري او هغه موارد چې هغه رسنۍ سرغړونې دي ټول په قوانینو کې ذکر شوي دي. دا د سیمه ییزو مقاماتو دپاره
حکیمی صاحب، عناصر چې د ښځو د حضور او په رسنیو کې د هغوی د ګډون مخالف دي، ممکن په بل شکل سره هم د ښځو د حضور مخه ونیسي، یعنی بې له دې چې اعلان وکړي، بې له دې چې رسنیو ته مکتوب واستوي، د فشار نورې وسیلې هم شته چې د ښځو مخه ونیسي. آیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په د رسنۍ او په کندهار کې وضعیت وڅاري؟
بالکل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ملاتړ ورګان دي. چیرې چې د رسنیو په وړاندې ستونزې شي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کوشش کوي چې د خپلو امکاناتو په صورت کې رسیدګي ورته وکړي. چیرې چې د رسنیو کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي او چیرې چې د نافذه قوانینو خلاف کوم حرکت کیږي، اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه تیری د خپلو دګونو کمیسیونونو او همدغه راز د هېواد په بېلابېلو برخو کې درو دېرش ولایتونو د کارکوونکو لخوا اطلاعاتو فرهنګ وزارت د بیان د ازادۍ او دغه راز اطلاعاتو ته د لاسرسي او نورو قوانینو په پلي کېدلو کې پوره هڅه کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو. په هلمند کې له ناامنۍ سره په تړاو د مخدره موادو قاچاق په تیر بیا د کوکنارو د کار په اړه مو ډېر اورېدلي، خو دا ځل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې ولایت کې د ناامنۍ او جګړو د دوام تر شا د یو بل اړخ ته هم کتنه کړې. هغه په دې ولایت کې د قانون او نورو طبیعي زیرمو
دا خبر به مډیر اوریدلی وی چې په هلمند کې روان جنگ یو اړخ د اقتصادي او مادي ګټو لري. تبل شکرګه کې دا جاري او نجاري د فابریکې دغه ماشين راغدي چې هر ورځ په لسګونو ټنه کوي او جوړې ډبرې ترشه ته شهرت د لوهو په شمول انټیک لوشي او شکلونه جوړوي. د هلمند جنگ لاسکلن سخو لا تعریف نسو. دا ځل غواړم چې په دې ولایت کې د طبي زیرو او قانون له اړخه د هلمند امنیت ته د ورپیښو ستونزو او تهدیدونو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظر راوخلم. د هلمند د قانون دراسات معلوماتو لمخې دلته شپارس ډوله بیلابیل قانون او طبي زیرمې سره د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په دې باور دی چې د هلمند روانې جګړې ډیره برخه اقتصادي اړخ لري. اتل د هلمند په نامنوې کې د نورو ډلو په نسبت د قانون او طبي زیرمو د کاچاکبر ونډه ډیره بولي.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ اوسه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی. تر څو د دې مخنیوي په صحیح ډول باندې تر سره نسی او سرحدي قوتونه سرحد ته ولاړ نسی او د دې د تګ راتګ لارې په قانوني ډول باندې بندې نه کې، د هلمند جګړه په همدې ترتیب باندې روانه وي او مخالفین د خپلې جګړې تر ټولو لوی آیت د هلمند قانون څخه لاس راوړي او زموږ بازي لوړپوړي چارواکي هم په دې کې شکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډیر پریمان ډول باندې دغه قانون په غیر مسلکي ډول باندې استخراجيږي او انتقاليږي همسایه هیواد ته.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخي په افغانستان کې 1400 معدن د غیر مسؤلو کسانو او کچکبر لخوا کیندل کیږي. یاد وزارت وای که څه هم امنیتي ادارو د قانون د امنیت ژمنه کړې ده، خو تر اوسه معلوم اقدامات نه دي تر سترګو شوي. د جیولوجیکی سروې له مخې چې په 1450 مریز کال کې د فرانسې لخوا په افغانستان کې د قانون په اړه تر سره شوی د ویل کېږي، ډېرې زیرمې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې دي. خنشین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري. په جنوب کې د پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې موقعیت لري چې ډېرې هغه سیمې چې د نادره عناصرو قانون لري د وسلوالو په ولکه کې دي. سوال دا دی چې په هلمند کې د موجودو قانونو او طبي زیرمو څخه دومره عاید په لاس راځي چې کاچا کړونکي او غیر قانوني شنونکي پر روان جنگ پانګونه وکړي او نامنوي ته زور ورکړي. په دې اړه لیکوال او شنونکی صفت الله زیدی وایي په هلمند کې دومره ستر قیمتي قانون شته چې د نشي توکو تر کاروبار ډیر عاید ورکولی شي.
هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته د تیلو، سرو زرو او دې تر څنګ د ډبرو کان لري. دغه د ډبرو کان یا د افغان ګرین سټون په نامه سره چې دی، د اوس هم طالبان هر کال یا قدر تو هم یعنی په میلیونونو ډالر خپل دوی له دې څخه عاید ترلاسه کوي. پر یو موټر باندې دوی 2 لکه پاکستانی کلدار اخی او دوی دې ټن ته حساب نه کوي چې څومره ټن ډبر دې بار کړی ده. دا که پاکستان ته ځي او که افغانستان ته ځي، نو دوی هلته ډېرې زیاتې پیسې له دې څخه خلاص راوړي. دې تر څنګ د قانونو خبره چې دا جلا خبره ده او په دې برخه کې خپل افغان دولت هم پوهېږي ډېرې پیسې د قانون څخه د اوس خپل د دولت وسوال مخالفین پیدا کوي چې خپل جګړه پرې تمویلوي.
د افغانستان د حکومت په شمول د ځمکې د پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې افغانستان د شاوخوا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې او قانون لري. د ناسا په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو له مخې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې 1.4 میلیونه متریک ټنه نیوبیم او پسفر او همدارنګه 3.5 متریک ټنو په اندازه یورانیم او توریم اټکل شوي دي. ناسا ویل دي په افغانستان کې د اوسپنه او مسو وروسته د نیوبیم دریمه درجه سترې زیرمې شته چې د نړیوال معیار له مخې 1.2 میلیارد ډالر ارزښت لري. د هلمند قانون د ریاست مسؤلین وایي په دې پوهیږي چې په دې ولایت کې په یو شمیر قانونو کې غیر مسؤول او قاچاقبر په کیندونو بوخت دي. خدا چې اساسي مادین د لشکرګاه څخه ډیر لري د پاکستان سره پر پوله پرتو سیمو کې دي، نو نشي کولای د هغو امنیت ټینګ کړي. د قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر ازادي راډیو ټول د قاچاقبرو ډیره توجه په خانشین او دیشو کې دروخام په نوم د ښکلې ډبرې پر قانونو ده چې کیندل او قاچاق یې نسبت نور قانون ته اسانه دي.
د قانون او پټرولیم وزارت خپل داسې یو اجرایوي ځواک نه لري چې هغه د خپل د غوڅخه اجتماعي څخه د طبیعي منابعو څخه ساتنه وکړي. په لحاظ دا د امنیتي ځواکونو دنده او مسؤلیت چې ورڅخه د طبیعي دفاع کوي او ساتنه کوي. خو یو شی دی چې اوس وزیت خدای سیوالات قرار لري چې حالت امنیتي ځواکونه هم رسیدګي نه کولی پر کوم ځای باندې چې قانون شتون لري. د علم په ولایت کې تر ډېره حده پورې د دې څخه مخالف د دولت مخالفین په لوړ کچه عاید لاسته راوړي.
په هلمند کې د مهمو قانونو ډیره برخه په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولسوالیو کې دي چې ویل کېږي بهر ته د قاچاقبر لخوا انتقال هم نسبت نور سیمو ته اسانه دی. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د سیمې په سطحه د نشي توکو قانونو او طبي زیرمو ځینې قاچاقبر بوخت دي چې قیمتي ډبرې قاچاق کړي او په بدل کې یې د لاسته راوړونکو پیسو برخه د دې ولایت په نامه ولګوي. کومندان ازادي راډیو ټول اوس هلمند یو ځل بیا نارامسوي دی او اکثر افغان سرتیري په جګړه بوخت دي، نشي کولای یاد قانون د قاچاقبر له منګولو او غیر مسلکي کیندونو څخه وژغوري.
هلمند یو ډیر ستراتیژیکه نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده چې دغه خاوره په خپل ګټه او په خپل نفع استعمال کې دلته د قاچاقبرانو زیاته برخه وجود لري او دلته ډیر هغه شیان ستاده چې لکه مخدره مواد لکه د روخام تیګه د منطقي مافیا په دې باندې بوخته او د دې نه ګټه اخلي او بیا د دغه خاورې د امنیت د نه راوستو په خاطر استعمالوي.
د هلمند امنیت چې د نشي توکو او قانونو د قاچاقبر له اړخه کوم تهدیدونه ورپېښ دي، ځینې د پاکستان او ایران سره د دې ولایت د سرحد او د خلاصو پولو څخه انګېرل کېږي چې وسلوال پرې په آزاد ډول تګ راتګ کولی سي. د قومي او قبایلي مشرانو څخه د سرحدي سیمو د قانونو په ساتنه کې څنګه ګټه اخیستل کېدلی سي؟ ځینې کسان په دې اند دي چې که چیرې حکومت د هغه متنفذینو او قبایلي مشرانو څخه د قانون او طبي زیرم په ساتنه کې کار واخلي چې د سرحد دواړو غاړو ته ژوند کوي، دا به تر وسلوالو ځواکونو ډېره مفیده تمام سي. لیکوال او ژورنالیست بشیر الحق عادل وایي قومي مشران کولی سي چې د خپل نفوذ نه په استفاده د هغه کسانو مخه ونیسي چې په سرحدي سیمو کې د هلمند د موجودو قانون قیمتي توکي په قاچاقي ډول بهر ته لېږدوي.
قومي مشران چې دي منلي خلک دي، خلک خبره مني، د ټولنې نور ټول خلک خبره یو قومي مشران دي بل علما دي. که دوی خپله په دغه قانونو کې په وړاندې ودرېږي او مخنیوي وکړي په ناقانونه توګه قاچاق نشي، نو فکر نه کوم که به څوک د قاچاق وکړي یا د جګړې لپاره استعمال کړي. مهم خلک دوی چې موږ په هغه خبرولې شي خپل خلکو د قینات ورکولې شي خپل ځوانانو د خپل د سیمې خلکو ته. خو بیا هم موضوع هغه موضوع ده چې موږ د اقتصادي زوب سره مخ یو، کزمن قومي مشرانې کزمن ټولنار برخه ده. کچیر دوی دغه مشکلات حل شي نو قومي مشر په لومړي سر کې ولاړ د خپل د قانونو مخنیوي به کچې قاچاغ نشي او د تاریخ جګړه بل د ختمه کی نو دوی سر سره نه کار کولی شي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا طبیعي زیرمې دوغو سره فرق کوي چې په جنوبي ولسوالیو کې دي. د هلمند قانون د ریاست معلوماتو له مخې په شمالي ولسوالیو کې موجود قانون پیچلی جوړښت لري او د قاچاقبر د استفادې او استخراج وړ نه دي. ولکېږ د هلمند په مساکله سنګین کجکي نوزاد او شیر ولسوالیو کې د بېلابېلو ډبرو کانونه شته چې تر اوسه په مسلکي ډول نه دي تثبیت شوي. د قانون د ریاست معلوماتو له مخې یادې ولسوالۍ جاست، سیماب، ګچ، طلا او مس لري چې د استخراج لپاره د ځانګړو وسایلو لپاره اړتیا ده. د کاچاک ورخوا د هلمند په قانونو کې د روخام د ډبرې څخه په سخته باندې کارونو کې د کاشي کار اخیستل کېږي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې د مسؤولینو د معلوماتو له مخې له دې ډبرې ډېرې زینتي توکي لکه مجسمې، ګلدانۍ او داسې نور جوړوي چې په آزاد بازار کې پیرودونکي د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. دا د روخام د ډبرې د پروسس لپاره یوازنۍ فابریکه ده چې په 1941 مریز کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه ځینې استفاده کېږي. بل ځل به د قانون او طبیعي زیرمو ورهاخوا د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له اړخه راپورته شوې بې باورۍ او د حکومت سره د ولس پر هغه فاصله خبرې وکړو چې ناامنۍ ته لاره هواره کړې ده. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو.
په هلمند کې د ناامنۍ په اړه د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال دا تفصیلي راپور په دې ولایت کې تر ډیره پر قانونو څرخېده. وړاندې د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې هم پر یوې قیمتي ډبرې خبرې شوې دي.
یاقوت داسې یو ارزښناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا
خو مخکې له دې چې د یاقوت په اړه ډېر واورئ، له هغې مخکې د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام درته خپرو. خو اوس محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د آذربایجان د هوایي چلند یو کارګو یا باري الوتکه پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولوېده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. مالدیف د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي، ممکن روسیا سږکال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامینو په مرکز کې په 50,000,000 ډالره خرڅ شو.
له محمد حدیث پردیس مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که لاسرسی ورته لرئ. انټرنیټ ته پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. په انټرنیټ کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی شئ، عکسونه هم لیدلی شئ او فلمونه هم. د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونې هم صاف او واضح اوریدلی شي. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوي. په ټول افغانستان کې په 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې په همدې څپو مه هېروئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې دا برخه مو 2 اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي چې په یوې قیمتي ډبرې یاقوت ډېر څرخي، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مسؤول شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیشبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګونکي عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلند وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل و انسانی صفات نه برخمند بی ګټه واخلي. بالاخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکی عمل وشي، دوه ګونکی عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، د هغونه د ټولو خلکو لاسرسی یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې دوه ګونکی عمل نه وي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولې متاسفانه دغه اصل باید په اوله مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه جدا کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودې کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې ښځو سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې څو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې، یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کیږي. کله چې عقدې منځته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کیږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات لمنځه وړي.
ډیره مننه احمد صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچېرې رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیره مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچېرې دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نه مونږ شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونی اولکان ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او الکانو ته په بله سترګې لیدل کېږي. دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډیرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دو سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شانته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډیر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفاف سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغي په کې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګارنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څانګو کې ورنه رنځ ولي همدا اوس.
احمد صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه کور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
سمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک ساده صاحب، د ورستي پښتني په توګه کې د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقی تضمین یو خو اساسی قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباعو ته اساسی حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلای دی. د افغانستان اساسی قانون د سیمه ایز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسی حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بې ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایل لاره اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالب په نشر باندې دولتي مقامات ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر ددې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه. قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږی است. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل په اړه څه ویل سوی؟
ډیره من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لحاظ، ام د اسلام د سپیسیلي دین د اصول او او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سل فیصده په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنه کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونشي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونشي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعده شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل د رعایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توب حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بناً کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولی که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوي منځته راوړي، او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانانو ته ډیرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډیر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي، او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغانستان شرکت ګډونکوونکي یاست، 9899 دایل کړئ، د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلي پروګرامونه واورئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شافیزاد
ځواني مرګ نه
ستوره
نه مقصد در نه
حضرت مزدا خو سیاق نه څه ځان تیم یو بزرګ تیم
ژوند دی او سه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوبیم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننې خبرونه کې موږ دی وداسي قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ. یاقوت یو له هغه قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري. له کلونو کلونو راهیسې دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاد شوې ده او د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی. د خبرونې پاتې برخه به فرشته مرسل دروړاندې کړي.
درنو اوردونکو، یاقوت یو له هغو قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینوال یې له ډیر پخوا راهیسې کاروي. د دغه قیمتي ډبرو معدنونه د افغانستان په جګدلک کې موجود دي او د دغه ډبرو نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي. د یادو ډبرو رنګونه اکثره سره، ارغوانی، آبی او د تکنیک دي دي چې پخوانی شاهانو هم په ځانګړي ډولونو کارولي چې یو شمیر نخي لا پاتې دي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ځمک پیژندنې اداري رئیس سر چرونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي:
یاقوت داسې یو ارزشناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا همداسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپله یاقوت په اول کلاس کې وو او پس له چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډېر استعمالیږي یاقوت لږ کتر راغلی دی. یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلک داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوه تیګه چې پیدا کړی دی د دې شاه یا اولنه با ارزشناک هم دا یاقوت دی چې دا د ټول تیګ شاه وایي یا سلطان وایي. ډېر د پخوا زمانې نه دا خلک دې ته پیژني او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر وو او په استعمالي ساحه کې چې خلک د دې نه استعمال کولای سي عواید په لاس کې راولي دانه ښه ګټوره تیګه بولي.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک، بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي، ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنګ درلودونکی دی. د سر چرونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي.
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر ښه استعمال لري. د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي او د زرګري په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزش لري او د خلک د تدیر خ نظر افسانوی نظر لری چې داد یو سچا منرال دی دیتا د تور په دسته کې دانه نشان کوي او داسې زایونه چې غالي چې خش کارکیجی دان دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی او دا د باستان شناسی له تاریخچه نه شکار شوه دی چې د زردشت په آتش کده کې د نوبهار بلخ په ساحه کې دا آتش کده هم دا دانه نشان د یاقوت په واسطه کې دانه نشان شوه دی چې دا ډیر پخوانی زمانه کې ده استعمال سویدی.
حاجی عبدالرحمن چې په کابل ښار کې د قیمتي ډبرو پلورنځای لري وایي چې دوی په خپل پلورنځي کې د افغاني یاقوتو سربیره د نورې نړۍ یاقوت هم پلوري.
یاقوت په دنیا کې سلور ځای کې ډیر ښه او قیمتي یاقوتونه وزي. یو برما ده چې په دنیا کې اول نمبر ده او دویم چې ده تاجکستان ده او بیا دریم ځای چې ده په افغانستان او د افغانستان وروسته افریقا یعنی زامبیا کې دا یاقوتونه پیدا کیږي او دغه قیمت چې ده د $100 نه نیولې ده تر $100,000 پورې هم رسیږي. خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي، کوالټي څومره ښایي، صفایي چې څومره وي، په هغه کې قیمت فرق کوي. نو په افغانستان کې چې مونږ دلته کار کوو، هسې معیاري کار نه کوو لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مدم کې، ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي. په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي، خلک درست کارونه کوي او ښه صفا یاقوت نه وځي. او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې، په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د $0 نه نیولې تر $50,000-$60,000 پورې پر کریټ.
دی وایي که څه هم اوس بازار یو څه خراب شوی هم دی، خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي. د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکې میرمن زهرا د یاقوتو مینهواله ده، خو نوموړی د یاقوتو په اړه بیلابیل باورونه لري.
د لویانو نه مې چې دا اورېدلي دي چې یاقوت غمی روحي تکلیفونه تشویشونه دا لرې کوي، حتی که بې اولاده ښځه یې وغواړي چې په لاس کې په لاس کې وشیږي، د هغه تصویر ته یا هغه د غمي ته وګوري، د هغې تکلیف او مشکل رفع کوي، اعصاب یې راحت کیږي، عصبی تکلیفونه رفع کوي. پوهانو چې دې کې کړی ده، معلومات یې کړی ده، حتی وایي سرطان وینه، سرطان مرض دا هم جلوګیری کوي چې د یاقوت غمی چا په ګوته وسیږي، مثلا لاکیټ وسیږي یا د سبان وسیږي، هر شی چې وسیږي دا تکلیفونه رفع کوي. یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره وسیږي، حتی چې دښمنو سره مقابله نشي کولی، دښمن ماته خوري. او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندگی خپله ما بند کړي دي، خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کېده شیان نه هغه کوي. خلاصه ډېرې فائدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیز اچوي. دی وایي چې یاقوتو پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښیندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې، په هنر کې د یاقوت یادونه ډېره زیاته سوې ده. په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي، په دې کې د ده تجلا ډېره زیاته ده. ما په خپل هم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسو پوهېږئ چې په شعر کې رنګ او عطر ډېر خپل ځای لري، رنګونه او عطرونه، یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي او هغه چې د سترګو یا د باسری له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده. لیکن زه خپل موعدت کردم چې دا دواړه خبر د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید، ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم. او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم، او حتی چې کله تخیل کوم را یاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي.
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینهوال زیات دي، خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجار کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ یو سور وړانګ لري او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي، نو دی ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده. یعنې تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري، دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده، خو بیا هم د غریبو بېچارهو خلکو یا کم درآمد خلکو د استفاده ول نه ده. یعنی دا پیسې ولی مالی توانایی ولی سره وساتي. ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلي دي، خپله مې مستقیما نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی، د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی. هغه وایي
خو دلته مو سره موجود ده هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو. دلته هرزانه بیه دي لکه $100 قیمت، $200 مو سره هم دلته په صیف کې شته دي، تر $2,500 پورې قیمت شته دي. دینې پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هر ټور بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر اوسیږي هغوی کله کله رسی هغوی یاقوت پختنه کې ویلې چې نه پویګم دو نن افغانستان کې مو دو سره دوره بودیجا نشته چې دا واخلو او کوم بهات چې دی هغوی لدلې دی خلکو سره لدلې دی خارجیان سره لدلې چاور راشي دوه تیګو دلته مونه پختنه کې یو د یاقوت یو د زمرد د پنجشیرو دا مونه پختنه کې خامخا خلی په وسره
ښاغلی نجیب الله وایي چې په اوس وخت کې پیسې کمې شوي نو د بازارونو د خرابېدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامني کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.